سلامونه نن یک شنبه د وری یا حمل میشت شلم او د اپریل نه همدا روانه نیم ساته خبری مجله چې زه همایون هیواد وړاندې کوم پیلې په لنډو خبرونو کوو. ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې له قحطۍ سره د پام وړ شمیر کسانو د مخامخېدو په باب خبرداری ورکړ. ملګرو ملتونو پرون په ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان تر څنګ په سومالیا، ایتوپیا، یمن، نایجیریا، جنوبي سودان، بورکینیا فاسو او هیټي کې د ریکارډ تر سطحې زیات کسان له قحطۍ سره مخامخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ویلي وو چې په افغانستان کې شاوخوا شپږ میلیونه وګړي له قحطۍ سره یو څو ګامه فاصله لري. وروسته له هغې چې طالبانو په ډسمبر میاشت کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو ته د بشري مرستو رسول له ستونزو سره مخامخ شوي. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز وایي د بلخ ولایت مرکز مزار شریف کې د نهاد راډیو خپلې خپرونې بیرته پیل کړې. د دې مرکز په حواله څلوېښت ورځې مخکې په دې راډیو کې اور لګېدلی و چې تر هغه وروسته د راډیو خپرونې بندې شوې وې. دغه مرکز وایي د دې راډیو د خپرونو د بیا پیل لپاره د هغې د ډلې ژمنتیا ستایي او د پیکان تلویزیون په برخه کې هم د همکارۍ غوښتنه کوي چې په همدې اور لګېدنه کې جدي زیانونه راوښتي دي. د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو فشارونه زیات شوي. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت وایي غواړي د افغانستان 12 نور کوچني قانونه داوطلبۍ ته وړاندې کړي. دغه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دغه قانونه د مرمرو، ګچو، ابراک، فلورایټو او نورو معدني موادو دي. وزارت وایي لیوال کسان کولی شي تر دوشنبې یا د وری یا حمل میاشتې تر 20 نیټې خپل غوښتنلیکونه وسپاري. د طالبانو په حکومت انتقاد کېږي چې د افغانستان قانونه په غیر قانوني ډول سپړي او په بې درېغه توګه یې پاکستان ته لیږدوي او د عوایدو په اړه یې هم شفافیت نشته. د عراق ولسمشر عبداللطیف رشید پرون شنبه د کردانو په کورواکي سیمه کې البته په سلیمانۍ هوایي ډګر ته نږدې د ترکیې بمباري وغندله. رشید په یوه اعلامیه کې ویلي د کردستان پر خلاف د ترکیې پوځ عملیات دوام لري چې وروستۍ بمباري د سلیمانی ملکی هوایي ډګر پر وړاندې تېره جمعه شوې. رشید چې پخپله کرد او د سلیمانی اوسیدونکی دی ویلي د ترکیې دا ډول اقدامات قانوني توجیه نه لري، یوازې د ملکیانو د ډرولو سبب کېږي او دا عملیات په دې پلمه کېږي چې هلته متخاصم ځواکونه حضور لري. د عراق ته ولسمشر اشاره د کردستان د کارګر ګوند ته وه چې د عراق په کردستان سیمه کې حضور لري او ترکیې په تور لیست کې شامل کړی او تروریستي سازمان یې بولي. شمالي کوریا ادعا کړې چې د جنوبي کوریا او د امریکا متحده ایالاتونو د ګډو پوځي تمریناتو په بدل کې د یو بل بې چلوونکي تهاجمي اټومي اوبتل ازمویلی. د جنوبي کوریا رسمي خبري اژانس پرون اعلان وکړ چې د اپریل له څلورمې تر اوومې نیټې د شمالي کوریا د ملي دفاعي تحقیقاتو موسسې د اوبتل یو ستراتیژیک تسلیحاتي سیستم ازمویلی. شمالي کوریا ادعا کړې چې دغه بې چلوونکي اوبتل په یو اویا ساعتونو او شپږو دقیقو کې تر اوبو لاندې زر کیلومتره مزل کړی. د فرانسې خبري اژانس په وینا متخصصانو بیا هم په دې اړه چې پیونګ یانګ د داسې تسلیحاتي سیستم ولري شک څرګند کړی، خو داسې ښکاري چې احتمال لري چې دغه ټکنالوژي دې له روسیې نه انتقال شوې وي. روسیې او شمالي کوریا د دې اوبتل د ټکنالوژۍ د لیک په باب رسمي نظر نه دی ښودلی. ازادي راډیو ته غوږ استرنو اوریدونکو په دې خبري مجله کې به دا مطالب را سره ووري. د ازبکستان حکومت په یو اعلامیه کې ویلي چې را روانه پنجشنبه به د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربه وي، خو طالبانو ته په دې ناسته کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. ځینې تحلیلګران په دې باور دي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه هڅه کوي د طالبانو حکومت په ډېرې نرمۍ سره لا منځوي کړي.
دس کاری چې د سیمه هیوادونو یو نوې تحریم د طالبانو په مقابل کې اعلان کړی دی.
ځینې افغانان وایي د طالبانو د ګواښونو له ویرې له رسنیو سره ډیر نه غږیږي.
مردم د ګواښ را
خلق خپل نظریات ډیر محتاطانه په عام محضر کې رسنیو ته وایي، ویریږي چې له تعقیب او ګواښ سره به مخ شي.
په الاقصی جومات کې د اسرایل د امنیتي ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ له تازه شخړو وروسته د اسرایل حکومت د پولیسو او پوځ ریزرف ځواکونه رابرللي. د دې ترڅنګ نور مطالب هم درته لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
وسام راپورونه د ازبکستان حکومت په یو اعلامیه کې ویلي چې روانه پنج شنبه به د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. ویل شوی چې په دې غونډه کې به چې د سمرقند په ښار کې وشي د ازبکستان، چین، ایران، پاکستان، روسیې، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر اوسنی وضعیت بحث وکړي. په دې غونډه کې د طالبانو کوم استازي ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. تر دې مخکې په روسیه کې د افغانستان په باب غونډه جوړه شوې وه چې هلته هم طالبان نه وو وربلل شوي. ځینې تحلیلګران په دې باور دي چې د منځنۍ اسیا هیوادونه هڅه کوي د طالبانو حکومت په ډېرې نرمۍ سره لا منځوي کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
ځینې تحلیلګران په دې باور دي چې د ازبکستان د سمرقند ښار په جوړېدونکې غونډه کې د طالبانو نه بلل دا معنا ورکوي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه په ډېره نرمۍ سره د طالبانو د لا منځوي کولو هڅه کوي. د روسیا او ایران زنیو خبری رسانیو راپور ورکړی چې ازبکستان غواړي را روانه پنځشنبه یعنی د اپریل پر 14 د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. ویل شوی چې په دې غونډه کې به د ازبکستان ترڅنګ د چین، ایران، پاکستان، روسیې، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر اوسنی وضعیت بحث وکړي. په روسیه کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ غاوس جانباز په دې باور دی چې طالبانو د سیمې د هیوادونو سپارښتنو او غوښتنو ته پام نه دی کړی.
داسې ښکاري چې د سیمې هیوادونو یو نوی تحریم د طالبانو په مقابل کې اعلان کړی دی. نه یوازې دا چې راتلونکي سمرقند غونډې ته دوی دعوت کړي نه دي، مخکې په ماسکو کې هم یوه لویه غونډه دایره شوې وه د افغانستان په تړاو چې هلته هم طالبان را دعوت کړي نه وو. ولې دا کار کیږي؟ دا کار د دې لپاره کیږي چې طالبان د منطقې د هیوادونو د روسیې د فدراسیون هغه کومې توصیې، مطالبات او وړاندیزونه چې دي هغو ته غوږ نه ږدي، هغه عملي کوي نه، ګرچې ظاهرا وعده ورکوي. نو په دې ترتیب زما په د سې تصور کیږي چې د طالبانو د نرابللو په اړه به د روسیې فدراسیون تر نورو زیات ټینګار کړی اوسېږي.
بل تحلیلګر فاروق فردا چې ډیره موده په روسیه کې د خبریال په توګه کار کړی وایي د سیمې ځینې هیوادونه په افغانستان کې د داعش د تحرکاتو په اړه اندېښنه لري. د ښاغلي فردا په وینا د ازبکستان دا غونډه په واقعیت کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د غونډې چې د مارچ پر 9 جوړه شوې وه پر پریکړو د تایید ټاپه لګوي.
د غونډې اهمیت په دې کې دی چې دا په هند کې د شانګهای د غونډې نه راوروسته جوړیږي او د شانګهای د غونډې په فیصلو او پریکړو باندې د تایید مهر لګوي. خو زما په نظر ګاونډي هیوادونه باید دوه ټکو ته متوجه شي. یو دا چې په دې غونډو کې ډېر لازمي وبولي چې د افغانستان استازي هم راوغواړي او د هغو په حضور کې خپلې فیصلې او خبرې وکړي. او بله مسله اساسي او بنیادي خبره دا ده چې سیمه ییز هیوادونه یا د افغانستان ګاونډي هیوادونه د یو سیمه ییز پوځي ځواک په ایجادولو فکر وکړي چې دغه ځواک وکولی شي هر هغه هیواد چې نورو هیوادونو ته د خطر منبع وي په هغه کې عمل وکړی شي.
د شانګهای د همکارۍ سازمان په غونډه کې له افغانستان د ترهګریزو ګواښونو د خپرېدو په اړه اندېښنه ښودل شوې وه. ټاکل شوې را روانه جمعه یعنی د اپریل په 14 په ازبکستان کې بله غونډه هم وشي چې د ګډو ګټو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به د ازبکستان، آذربایجان، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان، روسیې، تاجکستان، ترکمنستان له پلاو سره یو ځای پر ځینو مسایلو بحث وکړي. تر دې مخکې د افغانستان په اړه یو غونډه په مسکو کې د نوومبر میاشتې پر 14 جوړه شوې وه چې هلته هم طالبانو ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د روسیې استازي زمیر کابلوف ویلي وو د مسکو په غونډه کې طالبانو ته ځکه بلنه نه وه ورکړل شوې چې لا یې ټول شموله حکومت نه دی جوړ کړی، خو طالبان خپل حکومت ټول ګډونه بولي.
و موریدل چې ټاکل شوی د روانه پنځشنبه د ازبکستان په سمرقند ښار کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. تر دې مخکې په مسکو کې په نومبر میاشت کې لویه غونډه رابلل شوې وه چې هلته هم طالبان نه وو بلل شوي. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو هڅه کړې چې د طالبانو له موقت حکومت سره په یو ډول نه یو ډول تعامل ولري. په دې اړه زموږ همکار په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې له مشر او سیاسي تحلیلګر میر عبدالواحد سادات سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي دي د ازبکستان غونډې ته ولې طالبان نه دي بلل شوي.
طالبان چې د ملي او بین المللي مشروعیت بحران سره مخامخ دي، په داخل میاشته د دولت په جوړولو کې ناکام پاتې شوې ده. تر هغه وخته چې دا نقیصه دوام ولري، طالبان د پاره نه تنها مشکل بلکې ناممکن ده چې د یو معقول تعامل لاره منطقي او نړۍ سره پیدا کړي او د هغه معیارونو خاوند شي چې د منطقي او جهان اعتماد حاصل کړي.
سادات صاحب، د سیمې هیوادونه ځینې اندېښنې هم لري. طالبان د دوی د کومو اندېښنو په لرې کولو نه دي بریالي سوي؟
د دا تشویشونو عامل دا اسفبار واقعیت دی چې په دا شل میاشته افغانستان متاسفانه د بین المللي ترورستانو د یو امن مکان په ایس بدل شوی دی. هغه تروریستي گروپونه چې منطقوي او بین المللي خاص پروګرامونه لري او خاص اهداف تعقیبوي، متاسفانه د طالبانو مشرتابه تندروانه عمل کرد او د امیر المؤمنین غیر مسؤولانه اظهارات دا تشویش ته لا قوت ورکوي.
ځینې ډیپلوماتان په دې باور دي چې د دې غونډې هدف د طالبانو د لا منځوي کولو هڅه ده. ستاسو نظر پرې اړه څه دی؟
د افغانستان انزوا د منطقي او نړۍ په ګټه نه دی، او زه فکر نه کوم چې د سمرقند کنفرانس چې اکثریت ګډونوالي جیوکونومیک او جنوبي آسیا ته د اتصال او انتقال پروګرامونه لري دا اجندا تعقیب کړي. د افغانستان د انزوا اساسي عامل خپل طالبان دی، او د طالبانو تندرو مشرتابه او د غوی منطقوي او بین المللي اميان چې غواړي افغانستان د یو جیوپلیټیک قانون په ایس د خپل منطقوي او بین المللي رقبا پر ضد استعمار کی د غوی په حاله دی.
په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر او سیاسي تحلیلګر میر عبدالواحد سادات و چې په ازبکستان کې د افغانستان په اړه د جوړېدونکې غونډې ته د طالبانو په نه بللو خبرې کولې.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
درنو اوریدونکو، ازادي راډیو ته غواګي زموږ خبرونه د دې ترڅنګ چې د راډیو لاله اوریدلای شي د ازادي راډیو پر وی پاڼه او هم دا ډول د ازادي راډیو لاله ټولنیزو شبکو څخه هم تعقیبولای شي. کولای شي چې په فیسبوک هم دا ډول انستګرام او ټویټر کې د ازادي راډیو پاڼه ولټوي او د ازادي راډیو ته هیڅ وی پاڼه پیدا کړئ، تعقیب کړئ. له همدې لارې کولای شي له ازادي راډیو سره ووسی. د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې یا یو ایس آی ډی مشر سمنتا پاور په یو اعلامیه کې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو په کار بندیز غندلی او ویلي دي چې دا پریکړه به یوازې د افغانانو لپاره د خدمتونو او ملاتړ په کمیدو کې اغیز ولري. نوموړي ویلي د نړیوالې ټولنې ترڅنګ د امریکا متحده ایالات له طالبانو غواړي چې خپله دا ځپونکې پریکړه بیرته واخلي. همدا ډول په ملګرو ملتونو کې د انګلستان استازې بربرا وډوارد هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو له کار بندیز وروسته د دې سازمان په یو کانفرانس کې وویل چې طالبان د بشري مرستو تر رسولو د منځنیو پیړیو د ښځو ضد چلند ته لومړیتوب ورکوي. په دې اړه راپور له یوې خبرتیا وروسته. د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار د بندیز تر لګېدو وروسته ځینې اړمن افغانان وایي بشري مرستې کمې شوې او دوی اوس له ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې ښځو ته د کار اجازه ورکړي چې وکولی شي خلکو په ځانګړي ډول میرمنو ته د مرستو په رسولو کې برخه واخلي. له دې ډلې د کابل او غزني دوه تنه اوسېدونکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل.
له کومه وخته چې د طالبانو پر ښځو په کار باندې بندیز لګولی ده، له هغه وخت تراسی د مرستي زی ټکنې سوي دي او مرستي اوس له خلکو سره نه کیږي او ډېر بيوزل خلک ستترمش پوری چې په خوابه د خزیراتلې د کورونه به کتل او بیا به مرستي ورکولې اوس د مرستي ناراضي
ډېر داس خلک ست چې مرستو ترتیا لري ټول خلک ولیدلی مونږ دغه سیولې دلی یو موږ له طالبانو غواړو چې بیرته ښځو ته د کار اجازه ورکړي.
د ښځو په کار له بندیز وروسته د بشري مرستو د کمیدو خبره داسې مهال کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې یا یو ایس ای آی ډي مشر سمنتا پاور د اپریل په 1 نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ښځو په کار د بندیز پریکړه به د افغانانو لپاره د خدماتو او ملاتړ په کمیدو کې اغیز ولري. اغلی پاور د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو په کار د بندیز پریکړه غندلې او له طالبانو یې غوښتي چې خپله دا ځپونکې پریکړه بیرته واخلي. په اعلامیه کې ویل شوي د افغانستان د پرمختګ او د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د ښځو ونډه مهمه ده او د دوی په کار د بندیز پریکړه به هغه میلیونونه افغانان چې بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د انګلستان استازي باربرا وډوارد هم پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو له کار بندیز وروسته د دې سازمان په یوه کنفرانس کې وویل چې طالبان د بشري مرستو تر رسولو د منځنیو پیړیو د ښځو ضد چلند ته لومړیتوب ورکوي. نوموړي وویل
دا یوه جاراونکې خبر ده چې له هر دریو افغانانو دوه یې په بشري مرستو متکي دي. ملګرو ملتونو د ښځو له ګډون پرته په مؤثره توګه نه مرستې رسولی شي او نه یې باید وکړي. تر ټولو مهمه دا ده چې دا ښایي طالبان د بشري مرستو تر رسولو د منځنیو پیړیو د ښځو ضد چلند ته لومړیتوب ورکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ او په ټوله کې د ښځو د کار بندیز د اغیزو په اړه د نړیوالو غبرګونونو او اندېښنو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه هم وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما د سې شنبې په ورځ وویل د طالبانو چارواکو دوی ته خبر ورکړی چې د دې سازمان په دفترونو کې د هیڅ میرمنې لپاره د کار اجازه نشته. د یادونې ده چې طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته افغان میرمنې په ډیرو حکومتي او د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په ټولو نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو منع کړې، خو د یوناما کارکوونکي مستثنا وې چې اوس یې د دوی په کار هم بندیز لګولی. په الاقصی جومات کې د اسرایلو د امنیتي ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ له تازه شخړو وروسته د اسرایلو حکومت د پولیسو او پوز ریزرف ځواکونه رابللي دي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ تازه تاوتریخوالی غندلی او له ټولو لوریو یې د زغم غوښتنه کړې. په دې اړه راپور کې جزئیات اوریدلی شي.
په بیت المقدس او لویدیځه غاړه کې تر جلا جلا حملو وروسته چې په نتیجه کې د یوه ایټالوي ګرځندوی په ګډون درې کسان ووژل شول، د زغم له غوښتنې سره سره د اسرائیل حکومت پرون شنبه د پولیسو او پوز د ریزرو ټوکونو رابلل پیل کړل. په بیت المقدس کې په اقصا جمعات کې د نن د اسرائیل د پولیسو او فلسطینیانو ترمنځ د تیرې چهارشنبې له شخړو وروسته تاوتریخوالی زیات شوی او د اسرائیل پوز د فلسطین د افراطي وسلوالو د راکټونو تر توغولو وروسته په غزې ترنګ او لبنان کې ځینې ساحې بمباري کړې دي. د اسرائیل پولیس وای یو ایټالوي ګرځندوی تیر جمعه هغه وخت ووبشل شو او ونور ګرځندویان ټپیان شول چې یو اسرائیلي عرب خپل موټر په تل ابیب کې پر لارویانو ور برابر کړ. په همغه ورځ په اشغال شوی لویدی زغاره کې تر حمله او د زورسته دوی اسرائیلي خیندي ووبشل شو. په داسې حال کې چې د اسرائیل د امنیتي ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ کړ کې زیات شوی، د روټرز خبري اژانس په وینا د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل پرون شنبه د تاوتریخوالي زیاتېدل وغندل او له ټولو لورو یې غوښتنه وکړه چې له زغمه کار واخلي او قراری ته کار وکړي. بوریل په یوه اعلامیه کې وویل چې اسرائیل د ځان د دفاع حق لري او د هغه په وینا په عین حال کې هر عکس العمل باید مناسب بیا اروپایي ټولنه د روان کال د تاوتریخوالي د سم د لاسه ختمېدو غوښتنه کوي. له بلې خوا اسوشیټډ پریس خبري اژانس د متحده عرب اماراتو د حکومت ویان په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو یو اوپتل چې هدایت شوی توغندی پکې دی په سیمه کې ځای پر ځای کړی دی. د امریکا سمندري ځواکونه په ندرت سره د خپلو سمندري ځواکونو موقعیت یا هم د ځای پر ځای کولو ځای تاییدوي. په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواکونو یو ویندوی په دې اړه چې دغه اوپتل چیري او ولې ځای پر ځای شوی له څه ویلو ډډه وکړه. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په اساس دغه اتمي اوپتل د جمعې په ورځ له سویس کانال څخه تیر شوی دی. د امریکا د سمندري ځواکونو د دې ویان په خبره دغه اوپتل کولای شي یو سلو څلور پنځوس کروستو غنجی ولشتوي چې غواړي په سیمه کې له سمندري امن او ثبات سره مرسته وکړي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم څونو راپورونه او هم د ډول د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو. د کونړ څوکۍ ولسوالۍ لاتیا او زیاتو یتیم ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره شوې. هم دغو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ راتګ لپاره د موټر غم هم خوړل شوی. دا کار څو تنو بهر میشتو څوکیوالو په خپلو مرستو پیل کړی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشر او د یتیمو ماشومانو د پروګرام مسؤول حاجی سمی الله صافی ازادي راډیو ته ویل په تیرو جنگونو کې د ولسوالۍ په لزګونو کسان وژل شوي، ترې بې سرپرسته کورنۍ او یتیم ماشومان پاتې دي چې دغه ماشومان د ژوند د نورو اسانتیاو ترڅنګ د تعلیم له نعمت هم محروم دي. د هغه په وینا چې یو شمیر بډای څوکیوالو نږدې نوي یتیمانو ته په یو خصوصي ښوونځي کې د زده کړو زمينه برابر کړه.
موږ د کونړ ولایت څوکۍ په ولسوالۍ کې واتیا هغه یتیم ماشومان چې پلرونی خپل ژوند کورنۍ او جګړو کې لاس اور کړی او د څوکۍ په خصوصي مکتب کې د یتیم پالنې پروګرام د لارې جذب کړی دي، چې د موږ سره بهر مشته یو ادوال مرستي کړی دي، یو دننه یو ادوال مرستي کړی. تر اوسه موږ ته درې لکه افغانۍ مرسته راغلې چې یو لک شپېته زره په دغه ماشومانو مصرف شوې ده او باقي پاتې ده. په دې کې موږ ماشومان ته دوه دوه جوړه مکتب لباس، بکسې، کتابونه او قرطاسې ورکړي ده.
د ننګرهار په هونتون په خانه استاد محمد انور سلطانی وای د بسلرونکو کسانو دینی او افغاني دند د چي د بيوسو کورنۍ ولسنیوي وکړي او بچو ته د تعلیم په ګډون د ژوند لومړنۍ اسانتیاوي چمتو کړي.
یو څه ضرورت لدی، تفلو ضرورت لدی، فلې او لباس ضرورت لدی، کتاب او کتابچه ضرورت لدی، قلم او پنسل ضرورت لدی. دی یتیمانو دی اوس باندې واجی کوي، آشنایی وکاو، پښتنه به کوو، کومک به سره کوو، مینه به سره کوو، قلم او معرفت کی معرفت کوو. به دی بشوران او د حاجی سپتان کی ساينس او ټکنالوژي ته او علم ته دا به رهبری کوو.
حکمت الله میخیل د پلار له مهربانی او سیوري به برخه شوه. اوس چې ورته د څوکۍ خصوصي خونځي کې د څو تنو څوکیوالو په مرسته د درس ویلو او تعلیم زمينه برابره شوي خوخته. په کونړ کې چارواکي بيوي دوی په یاد ولایت کې د یتیمانو لپاره درې روزنتونونه لري او په هر یو کې په سلګونه ماشومان زده کړې کوي. دوی هم له بډای کسانو غوښتنه کوي چې په هیواد کې روانو اقتصادي ستونزو ته په کتو د یتیمانو او بيوسو کورنیو لاسنیوي وکړي. د کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې نږدې نوي یتیمو ماشومانو ته د یو شمیر بډای او وسلورونکو وطنوالو لخوا د زده کړو زمينه په داسې حال کې برابرېږي چې تیرو جنگونو له لسګونه زره کورنۍ د سره او ګټې وټې سړي اخیستي چې اوس یادې کورنۍ له ګڼو اقتصادي ستونو سره مخ دي. کوچنیو بچو ته یې د کورنیو سرپرستی ورپغاړه او له تعلیم بې برخې دي.
دا چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي مهم ټکي زموږ همکار راوروي.
د طالبانو له لوري د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځینه کارکونکو پر کار بندیز لا هم په نړیوالو مطبوعاتو کې تاوده موضوع ده. د دیموکراسي په نوم خبرونه په پرونی غنه کې په دې اړه په ویل کېنه کې ښلې چې د ملګرو ملتونو له لوري په افغانستان کې په دوهم ورځ تر 3300 زیاتې ښځینه او نارینه کارکونکو کارته نه لاړل. د طالبانو له لوري د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکونکو د بندیز له اعلانې وروسته ملګرو ملتونو لغپل ټولو کارکونکو وغوښتل چې د دوه ورځو لپاره کارته ورنشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینه محمد د طالبانو دا اقدام د شزو د اساسي بشري حقوقو شکاره سرغړونه وبلله. امینه محمد څو میاشتې پخوا کابل او کندهار ته تللې و چې طالب مشان د نجونو او شزو د زده کړو او کار د بندیز پای ته رسولو ته وهڅوي، خو بې له دې چې له طالبانو سره په خبرو کې کومه نتیجه ترلاسه کړي بیرته نیویارک ته ستنه شوه. دی ویلی چې د ملګرو ملتو له شزینه کارکونکو سره لیدلی او هغوی د ژوند ژغورونکو مرستو په شمول د ملګرو ملتو د کارونو لپاره ضروری دی. دیموکراسي خبرونه همداراس لیکلی طالبانو په داسې حال کې د ملګرو ملتو پر شزینه کارکونکو بندیز لګولی چې 28 میلیونه او 3 لک افغانان سش کال مرستو ته اړتیا لري. د دغو کسانو په منځ کې 6 میلیونه د لوږې په څو قدمه کې دي. د بریتانیا میل ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د طالبانو له لوري د یو بریتانیایي سیاح مایلز روتلج وروستي عکسونه چې تر نیول کېدو مخکې یې اخیستي دي خپاره کړي دي. تیره اونۍ د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې طالبانو په کابل کې درې بریتانیایان نیولي دي. د دغو کسانو د نیونې په اړه میل ورځپاڼې په یوه جلا راپور کې ویلي و چې د یوه خیریه بنسټ 53 کلن ډاکټر کیون کارنوویل او یو بل بریتانیایي وګړی چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، خو ویل شوي چې په کابل کې د یوه هوټل منیجر و، د جنوري په میاشت کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوي دي. بل نیول شوی کس درویش کلن مایلز روتلج دی چې افغانستان ته د رخصتۍ لپاره تللی و او نیول شوی دی. نوموړی دوه کاله وړاندې د جمهوریت د سقوط پر مهال د برتانیایي ځواکونو لخوا د ایستلو په بهیر کې برتانیا ته لیږدول شوی و، خو وروسته دوه وارې د رخصتۍ لپاره افغانستان ته تللی دی. میل ورځپاڼې په پرونۍ ګڼه کې د مایلز روتلج په اړه لیکلي چې نوموړی د برتانیا د برمنګم اوسېدو او د مارچ په دوهمه د طالبانو له لوري له دوه پولندیانو سره ونیول شو. د مارچ په اتمه ل خپل لپټاپ څخه خپل درې عکسونه لیږلی او په یو لاند پیغام کې لیکلی ل کوم جدي خطر سره مخامخ نه دی. مایلز روتلج په یو عکس کې ل یو طالب وسلوال سره په داسې حال کې په لاس روغ بړ کوي چې د هغه کلاشینکوف په کین لاس کې نیولی دی. په بل عکس کې ل دوه طالبانو سره څنګ په څنګ ولاړ دی. په دریم عکس کې کلاشینکوف په لاس کې دی او داسې ښکاري چې نشه پرې ولي.
د اورسکان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي دغه ولایت په روغتیایي مرکزونو کې د خزینه ډاکټرانې نشته او د چارې دوی لستونز سره مخامخ کړي. دوی وایي دولت په روغتونونو کې د خزو لپاره خزینه ډاکټرانې او ګماري ترڅو خزې په ډاډه سره د خپلې ناروغۍ په اړه معلومات ډاکټرانو ته ورکړي. بل خو د اورسکان ولایت د عامه روغتیا ریاست مسولان هم دا مني چې په دې ولایت کې د خزینه ډاکټرانو پر ځای نارینه ډاکټران ګمارلي. جزئیات په دې راپور کې.
د اورسکان ولایت اوسیدونکو وایي دغه ولایت په روغتونونو کې هغه ډول ښځینه ډاکټران شتون نه لري لکه څنګه چې اړتیا ده. دی وایي دا چاره د دې لامل سوی دی چې په دغه ولایت کې ډېری داسې کورنۍ سته چې خپلې ناروغي ښځې روغتونونو او یا هم ډاکټرانو ته نه پرېږدي، ځکه د دې په خبره چې په دغه ولایت کې په ګڼو روغتونونو کې د ښځینه ډاکټرانو پر ځای نارینه ډاکټران ګمارل سوی دي.
نا ما شوم شپخانې ته راوستو
شری مولا
سوګه سری نیولې مڅه پیراغل لا بل څه پوسولې
دا د اورسکان ولایت په مرکز ترنکوټ کې ولایتي روختون دي چې د مرکز ترنکوټ په شمول د دغه ولایت د 15 نور ولسوالۍ سلګونه ناروغان هر ورځ ورته مراجعه کوي.
سورزنه کې د مریض ولامه
زرمینه چې د اورسکان ولایت مرکز ترنکوټ شار اړوند سرخوم سیمه اوسیدونکې ده، ځکه وايي ساتونه مزال کړی چې په خپل سیمه کې په روغتونونو کې ښځینه ډاکټران شتون نه لري. دا وايي دا شرم ګړي چې د خپل ناروغي په اړه یو نارینه ډاکټر ته معلومات ورکړي. دا اوس په دې مخه ولایتي روغتون ته راغلي ځکه چې د غلطه ښځینه ډاکټران شتون لري.
څنګه ورته اې دا خدای روي د خدای فز پرې کېږي نو شو چې ډاکټر قربا سم شو چې ډاکټر خو د شو د پرده د لای واده وایي چې موږ په شو ډیر خوشاله یو شو ته خپل عیب وایو خپل یو پرده مزل خوندې ده نخته نو څنګه وایم ولی چې چواوال زیم چې مرما چې زنې می تړکی چې نخته زو لاکه داسې پرسوا وایم یو بنغه چې خدای پاک په می د غیب یو دواره باندې برابرې خو مرکب لوم خو دغه ډاکټر نه قبلوم.
د اورسکان ولایت په ساته په دی ولایتي روغتون کې اوس مهال یو ایم ډی او دوی د نسایي ولادي برخې شزنه ډاکټرانه شتون لري. د شوزو ترڅنګ د اورزګان ولایت یو شمیر نارینه اوسیدونکو هم دا شرم ګڼي چې خپل ناروغي شزي نارینه ډاکټرانو ته ورولي. د دې ولایت اوسیدونکو دا مسولیت پر دولت ورغورځوي چې هغوی ته د پروختونونو کې شزینه ډاکټرانی وګماري.
درنو اوریدونکو، ازادي راډیو ته غواږی یاست. موږ خبرونې د راډیو ترڅنګ موږ پر ویبپاڼه ازادي راډیو ټکی کام هم اوریدلی شئ. ورو ورو دا نیم ساعته خبری مجله هم پای ته پر رسیدو ده. زموږ همکار جاوید فیضی راغلی چې په دری ژبه نیم ساعته خبری مجله تاسو ته وړاندې کړي. فیضی صاحب خیر راغلی.
تشکر.